السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. د اسلامي همکارۍ او سازمان په نننۍ غونډه کې د بشري مرستو په نه سیاسي کېدو ټینګار شوی. د طالب پلاوي مشر د بشري حقونو د ټینګښت ډاډ ورکړی.
د بشر حقوق، د ښځو حقوق او په حکومت کې د ټول ولس د بېلابېلو سیمو د وړ شخصیتونو ګډون خپله
مسؤلیت ګڼو. عام خلک او مدني فعالان له دې کنفرانس څخه هیله لري.
اسلامی هیوادونه پر اوسنی حکومت فشار راوړي چې د تحصیل حقونو ته دوی درناوی وکړي. ټول شموله حکومت ته باید زمینه سازی وشي.
طالبانو ویلي چې په سیاسي او اقتصادي برخه کې بل د کانفرنس لاسته راوړنې ولري. آیا همداسې ده؟
په سیاسي لحاظ دغه کانفرنس د افغانستان د خلکو لپاره او د افغانستان د اسلامي امارت په ګټه دی.
نور راپورونه هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوری. مخک تر دې چې د یو نور راپورونه تر استانه شو خبرونه او سفی الله ستانگزی چمتو کړي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي امریکا د افغانستان د خلکو او طالبانو حساب جلا وګڼي. افغانستان د کرکټ د 19 کلنو نه کم عمره لوبډله د آسیایي جام په لوبو کې د ګډون په هدف متحده عرب اماراتو ته ولاړه او په کراچۍ کې د فاضله بیا د چټل لوبو په لیکو کې د چاودنې له امله د مړو شوو کسانو شمېر 12 ته ورسېد. پوره خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي امریکا دې د افغانستان د خلکو او طالبانو حساب جلا وګڼي او د دغه هیواد بشري ناورین په پام کې ونیسي. خان دا خبره نن په اسلام آباد کې د OIC د اسلامي همکاري د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډې ته وکړه چې هدف یې د افغانستان روان بشري ناورین ته د حل لارو لټول دي.
I speak to the United States specifically. They must de-link.
زه په خاصه توګه امریکا مخاطبه وم چې هغوی باید د طالبانو حکومت او د 30 میلیونو افغانانو حساب جلا کړي. که څه هم دوی له طالبانو سره تیر 40 کاله په جګړه کې وو، خو دا د افغانستان د خلکو مسله ده. 30 میلیونه انسانان، نو ځکه ډیره مهمه ده چې باید سمدستي اقدام وشي. موږ باندې اسې هم ناوخته شوي. د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستان سره ګڼې بهرنۍ مرستې ودرېدي او د دغه هیواد نږدې 10 میلیارد ډالر شتمني کنګل شوه. امریکا ټینګار کړی چې دا پیسې نه آزادوي، خو له افغانانو سره به بشري مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو نه کم عمره لوبډله د آسیایي جام په لوبو کې د ګډون په هدف متحده عرب اماراتو ته ولاړه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي دا سیالۍ په د اتو آسیایي لوبډلو په ګډون د دسمبر په 23مه پیل او په 1.5مه پای ته ورسیږي. د کرکټ بورډ په پیغام کې چې ازادي راډیو ته امر غلی ویل شوی، د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډله به په خپل ګروپ کې د هند، پاکستان او متحده عرب اماراتو سره لوبې وکړي. د سیالیو له پیل مخکې به په کوربه هیواد کې افغان لوبغاړو ته یو روزنیز کمپ هم نیول کیږي. تر متحده عرب اماراتو وروسته د 19 کلنو کرکټ ټیم په روانه جنوري کې ویسټ انډیز ته ځي، څو هلته په نړیوال جام کې برخه واخلي. د کرکټ د 19 کلنو څخه د کم عمره نړیوال جام سیالۍ د جنوري له 14مې د فبروري تر 15مې دوام کوي. افغان لوبډله په نړیوال جام کې له پاکستان، زیمبابوې او پاپا نیوګینیا PNG سره مخ ده. د پاکستان په تر ټولو لوی بندري ښار کراچۍ کې د چټلوبو یا فاضله په کانال کې د چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمیر 12 ته ورسید. چاودنه پرون شوې ده. نن چارواکو ویلي دي چې د شپې ناوخته د ځینو هغو کسانو نه چې سخت ټپیان هم ځینې مړه شوي دي او د مړو شوو کسانو شمیر 12 ته ورسید. لومړی د 12 کسانو د وژل کېدو خبره شوې وه. پیښه د کراچۍ ښار په یو برخه کې شوې ده چې د چټلوبو کانال یا د فاضلاب لاره د یو ودانۍ تر لاندې پټه وه او چاودنه د ګازو له امله پکې شوې ده. ایران کې نن یو بل سیاسي بندي هم اعدام شو. حیدر قربانی په بغاوت او د دریو کسانو په وژنه تورن و. د کردستان څارنوالۍ خبر ورکړ چې حیدر قربانی د سنندج په زندان کې اعدام شوی. د بخښنې نړیوال سازمان بیا د قربانی تر اعدام مخکې ویلي وو چې له دغه سیاسي بندي نه د ایراني څارنوالانو لخوا په زور اعتراف اخیستل شوی او باید د اعدام حکم یې لغوه شي. تر دې مخکې د ایران د بشري حقونو په تړاو د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ویلي حیدر قربانی هیڅکله وسله نه وه پورته کړې او د هغه د شکنجه او جبري اعتراف راپورونه د جدي اندېښنې وړ دي. حیدر قربانی شاوخوا 15 کاله مخکې د سپاهي پاسداران د څو غړو د وژنې په تور له یو بل تورن سره یوځای نیول شوی و. ایران تر دې مخکې هم ګڼ خلک اکثر د بشري حقونو فعالان د رژیم سیاسي مخالفین او معترضین په ګڼو پلمو زندانی کړي او د راپورونو له مخې عادلانه محکمې ته له لاسرسي پرته اعدام کړي دي. او اسرائیلي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې د تېرو اونۍ د ډزو په تړاو څلور فلسطینیان نیولي دي. د اسرائیلو امنیتي چارواکي وایي د تېرې پنجشنبې په ورځ په یو موټر کې د یو یهودي دینی ښوونځي درې زده کوونکي هدف ګرځول شوي وو. یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. اسرائیلي چارواکو د نیول شوو کسانو نومونه نه دي په ډاګه کړي خو ویلي دي چې په اړه یې پلټنې روانې دي. څو فلسطیني ډلو د تېرې پنجشنبې برید ستایلی خو چا یې پړه پر غاړه نه ده اخیستې.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته دی آزادي راډیو ډاټ کام. راځو د دې خپرونې د سر راپور ته. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي اوس مهال دوی په مرستو کې د توکو پر ځای نغدو پیسو ته اړتیا لري. امیر خان متقی دا خبره د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو په وزیرانو په غونډه کې کړې. د اسلامي همکاریو سازمان غونډه په اسلام آباد کې نن له غرمې مخکې پیل شوې او لا هم روانه ده. د غونډې ته په وینا کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل که نړۍ مرسته ونه کړي افغانستان کې به تر ټولو لوی بشري ناورین رامنځته شي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډه په اسلام آباد کې روانه ده. دې غونډه کې د اسلامي هیوادونو د 22 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون د 55 هیوادونو او سازمانونو استازو ګډون کړی. د دې کانفرنس په پایل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په افغانستان کې روان وضعیت نازک وباله وویل بیل کوم قید او شرط دي له دې هیواد سره مرستې دوام وکړي.
نغدو پیسو ته اړتیا ده څو اقتصاد په خپلو پښو ودرول شي، ماشونه ورکړل شي، کوچنۍ سوداګرۍ بیرته پیل شي او بانکي سیستم بیا فعال شي. د برېښنا، خوړو، درملو او نورو د اړتیا وړ توکو د برابرولو لپاره هیڅ نغدې پیسې نشته.
هغه زیاته کړه په افغانستان کې د اقتصادي نظام پاشل کېدل به سیمې، اروپا او نورې نړۍ ته د کډوالۍ د زیاتوالي لامل شي او هم به په دې هیواد کې ترهګري زیاته کړي چې پایله به یې د نورو هیوادونو د امنیت لپاره هم ښه نه وي. په غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ګډون کړی. که څه هم دا غونډه د افغانستان په اړه وه خو ښاغلی متقی د میلمنو په ځای کې ناست و. هغه ته د غونډې په لومړي پړاو کې چې رسنیو ژوندۍ خپروله د خبرو بلنه ورنه کړل شوه، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی متقی د بندو دروازو تر شا د غونډې ته وینا کړي. هغې دې غونډې ته وینا کې د اسلامي هیوادونو له پانګوالو غوښتي چې افغانستان کې پانګونه وکړي. ښاغلی متقی زیاته کړي دوی اوسمهال په بیړني ډول په مرستو کې د توکو پر ځای نغدو پیسو ته اړتیا لري څو د افغانۍ ارزښت وساتل شي او هم پر خپلې اړتیاوې پوره کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر یو ځل بیا له امریکا د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادېدو غوښتنه وکړه او ټینګار یې کړی چې د دې کار زیان افغانانو ته رسیږي. امیر خان متقی ډاډ ورکړی چې چمتو دي د نړۍ سره ښه همکاري وکړي او غوښتنې یې ومني. د اسلامي همکاریو سازمان غونډې ته د پاکستان صدر اعظم هم وینا وکړه. وی ویل د اګست 15 لکله چې افغانستان سره مرستې بندې او شتمنۍ کنګل شوه که بل هر هیواد له دې ډول برخلیک سره مخ وای سقوط پای کړی وای. عمران خان خبرداری ورکړ که نړۍ مرسته ونه کړي افغانستان به تر ټولو لوی بشري ناورین سره مخ شي.
موږ د اسلامي سازمان کانفرنس غړي هیوادونه لوی مسؤلیت لرو ځکه دا مسؤلیت یوازې په افغانستان کې د رامنځته شوي وضعیت له امله نه بلکې دا زموږ دیني وجیبه ده چې له افغانانو سره مرسته وکړو.
د پاکستان صدر اعظم له طالبانو د نړیوالې ټولنې د غوښتنو په اړه وویل هغوی ډاډ ورکړی چې بشري حقونه او د ښځو حقونه به مني. خدای هم وویل چې نړۍ باید پوه شي چې په هره ټولنه کې د ښځو حقونه د کلتور له مخې بیا رنګ لري. عمران خان له امریکا متحده ایالاتو وغوښتل چې د طالبانو او افغانانو ترمنځ د برخلیک مسایل جلا وساتي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان چې هیواد یې د افغانستان په اړه د دې غونډې د جوړېدو وړاندیز کړی و، د اسلامي همکاري او سازمان کانفرنس ته وویل افغانستان کې روان بشري ناورین نه یوازې د افغانانو لپاره ستونزه ده، بلکې د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره هم ګواښ او ستونزې جوړولی شي. هغه د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو پر موضوع ټینګار وکړ او زیاته کړه هیواد له افغانستان سره په هره برخه کې مرستو ته چمتو دی. د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي حسین ابراهیم توها بیا د افغانستان د ستونزو په حل د ټینګار تر څنګ وویل د افغانستان د ستونزو د تلپاتې حل لپاره باید سیاسي لار ولټول شي. هغه زیاته کړه نړۍ د ترهګرو د پټنځای په توګه د افغانستان له بدلېدو اندېښنه لري، خو په کار ده چې د دې ویرې د لمنځه تلو لپاره سیمه ییزه او نړیواله همکاري وشي. هغه هیله وښوده چې دا کانفرنس په افغانستان سره د مرستو لپاره زمینه برابره کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان دا کانفرنس په دې هیواد کې د بشري بحران د لا پراخېدو د مخنیوي په پار جوړ شوی دی.
د کابل یو شمیر اوسیدونکي او مدني فعالان په اسلام آباد کې له بشري ناورین نه د افغانستان د ایستلو په اړه د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان ناستې ته هیله من دي او دوی وایي چې باید اغیزناکه پایلې ولري. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اسلامي هیوادونه باید افغانستان له اوسني بحران نه راوباسي. دا غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوې او لا هم دوام لري. دا چې د خلکو هیلې ترې څه دي تفصیل په دې راپور کې اورو.
په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان ناست نه د افغانانو هیلې یو شپیر کابل میشتي وایي سره له دې چې د افغانستان په اړه په زورونو دا شان ناستې شوي او پایلې نه ده ورکړې، خو دا ځل په دې توپیر چې افغانستان کې نظام بدل شوی او حالت تر هر بل وخت سخت دی، دې ډول ناستو پایلو ته هیله مندي زیاته ده. د دوی په باور د افغانستان له خلکو سره دا مهال بشري مرستې تر هر څه ډېرې مهمې دي او په ناسته کې له ګډونوالو هیوادونو د پوره همکارۍ تمه لري. د کابل ښار اوسیدونکی طارق:
په دې شرایطو کې چې پر افغانستان باندې یا هم د افغانستان پر اقتصاد باندې دغه اقتصادي بندیزونو ډېر تاثیرات کړي دي او په داسې ګونګ حالات کې روان دي، بیا هم خلک ورته خوشبینه دي چې ګواکې اسلامي هیوادونه هم پر اروپایي ټولنې باندې او پر هغه هیوادونو باندې غږ وکړي چې افغانان د دې ناورین څخه وباسي. افغانان په تمه دي، هیله.
د کابل ښار بل اوسیدونکی فروتن بیا وایي اسلامي هیوادونه د بشري مرستو ترڅنګ باید د نړۍ او افغانستان ترمنځ د ښو اړیکو ټینګولو لپاره هم کار وکړي.
دی افغانستان اړیکل نړۍ سره د ټینګښت لپاره کار وسی او دا په غونډه د دې سبب وکړي چې دا زمينه مسایده سي چې د افغانستان اړیکل نړۍ سره د ټینګښت لپاره یو زمينه مسایده سي.
د غونډې ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ د طالبانو د حکومت پلاوی هم ورغلی. امیر خان متقی پرون اسلام آباد ته له رسیدو سره هممهاله پاکستانی رسنیو ته وویل زموږ به غوښتنه دا وي چې دې کانفرنس کې افغانستان سره د مرستو لپاره وجهي صندوق جوړ شي، افغانستان سره نارمل اړیکې بیا فعال او راژوندی شي او زموږ او دنیا ترمنځ ښه راشه درشه وشي. خو ځوان او مدني فعال روح الله تابش د دې ناستې له ګډونوالو غواړي چې د افغانستان په نوي نظام د فشار راوړي تر څو د نجونو د زده کړو او ښځو د کار ستونزې هوارې شي.
زموږ هیله او امید هم همدا ده چې اسلامي هیوادونه پر اوسني نظام پر اوسني حکومت فشار راوړي چې دوی د انجونو د تحصیل او د زده کړو حقونو ته دوی درناوی وکړي، همدارس مطبوعات او ازادۍ ته دوی باید خپل ژمنتیا بیا ثابت کړي. اسلامي هیوادونه باید پر دوی باندې فشار راوړي، د دوی لکړونو څخه دوی باید نظارت وکړي، همه شموله او ټول شموله حکومت ته باید زمینه سازی وشي.
د اسلامي همکاري په سازمان کې وی سرچینه چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله نوم واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل د غونډې پای کې به یو غړ اعلان خبره شي چې بشري او سیاسي برخه به ولري. د سرچینه په باور په سیاسي برخه کې به نړیوال غوښتل شي چې د افغانستان په تړاو نړیوال کنوانسیونونو ته ژمن پاتې شي، د افغانستان شتمنۍ آزاد کړي او له طالبانو به د ټول شموله حکومت غوښتنه تکرار شي، داسې حکومت چې خزي اونجونی هم پکې وي. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان ناست په داسې حال کې په اسلام بات کې جوړیږي چې هغه د هندي رسنیو د راپورونو لمخې نن نوې دهلی هم د هند مرکزی آسیا ډیالوګ پونوم د ویناست کوربه دی. ویل شوی چې په دغه ناست کې به هم د افغانستان د بشری مرستو روان اقتصادي حالات په تړاو بحث وشي.
ستاسو له پیغامونو
په پاکستان کې نن د اسلامي هیوادونو ناست کېږي او دا ناسته ډېر یو مهمه ناسته ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزو سره مخ دي، نو ټول افغانانو موږ دا هیله لرو چې دغه ناسته یو لاسته راوړنه ولري او په دې باندې یو بحث وشي. موږ ته هم دغه ناسته انشاءالله موږ امید لرو چې دا ناسته به ډېر یو مثبت اړخ ولري
مونږ ته د خارجي کومکونو ته ډیره اړتیا لرو. افغانستان ډیر ځپېتلی ملک دی، ډیر زیاته مونږ باید مونږ سره کومکونه وشي د افغانستان خلکو سره. دا اوس حالات کې افغانستان خلک د وچې ډوډۍ حریان دي، وچه ډوډۍ ورته پیدا کېږي نه. نو مونږ غواړو چې مونږ سره د خارجي ملکونه کومکونه وکړي، کومکونه په داسې حساب باندې چې د خلکو شخصي جیبونو ته لاړ نه شي، صحیح تقسیم اوقاتو ته واچوي او هغو په هغې ته لارې نه خلکو سره کومکونه وکړي.
دا غونډه د دې سبب وګرځي چې دا زمینه مساعد شي چې د افغانستان اړیکه له نړۍ سره د ټینګښت لپاره یو زمینه مساعد شي. د دې تر څنګ د بانکونو وضعیت یو مهم او اړینه مسله ده، ډېر زیات وضعیت خراب دی. دا مسله هم په دې غونډه کې یادونه ترې وسي او کار ورته وسي، او په دې هیله چې د مرستو لړۍ همداسې جاري وساتل شي.
اسلامي هیوادونو کانفرنس چې نن جوړیږي، بشري مرستې چې د افغانانو سره کېږي، دا د سایلو دی او اسلامي هیوادونه تر نورو هیوادونو پورې ډېر زیات مسؤلیت لري چې د افغانانو په مقابل کې چې د افغانانو سره ودرېږي او په دې بد حالت کې د افغانانو لاسنیوی وکړي.
زما غوښتنه له هغو هیوادونو څخه چې په نننۍ ناسته کې ګډون لري، په خصوص د افغانستان دپاره، د افغانستان د خلکو دپاره، د افغانستان خلک غواړي چې په ازادۍ ژوند وکړي، د افغانستان خلک غواړي چې ژوند په خپله ځان تعین کړي. دوی اولیني کانفرنس کې ناسته ده چې د دوی وزیر خارجه امیر خان متقی به ګډون کوي. زما د دوی نه دا خواست ده، غوښتل دي چې د افغانستان د خلکو لپاره د کار زمینه برابره کړي.
زما په نظر باندې د افغانستان په اړه د اسلامي همکاری او د سازمان چې کومه غونډه ده، دا ډیره اړینه په دې ده چې اسلامي هیوادونه مستقیما رول لري په افغانستان باندې، او افغانستان یو مسلمانه ټولنه ده، یو اسلامي ټولنه ده. او بل دا چې نه یوازې دا چې رول باید ولري، بلکې اسلامي هیوادونه مسؤلیت لري چې د یو خپل مسلمان ورور او د مسلمان ملت لپاره غږ پورته کړي، او هغه څه چې د مسلمان یا د خپل هر انسانیت هم کېدای شي چې پورته کړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
بیا هم د ورځې په همدې موضوع کې پاتې کیږو. طالبان هیله لري چې په اسلام آباد کې له نننۍ جوړې شوې غونډې به په اقتصادي او سیاسي برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري. طالبان وایي هڅه کوي چې په دې کانفرنس کې هیوادونه د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. لږ وړاندې مې په تېره خپرونه کې د سیاسي چارو لکتون کې او د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز له مشر ډاکټر حاتف مختار نو پوښتل چې د دې غونډې پیغام او ګټې طالبانو ته څه دي.
زه فکر کوم دغه کانفرنس په دغه حساسو شرایطو کې یو ډېر ښه مثبت او مفید او مؤثر قدم دی، سره له دې چې د افغانستان او د پاکستان د خلکو په منځ کې په تیرو شلو کلونو کې میډیا ډېر یو بد رول لوبولی. افغانستان خلک د پاکستان هر مثبت او منفي اقدام ساری او په مثبتو سترګو نه ګوري. خو په سیاسي لحاظ دغه کانفرنس د افغانستان د خلکو لپاره او د افغانستان د اسلامي امارت په ګټه دی. تاسو وګورئ چې په افغانستان کې کوم اقتصادي ناورین اوس حضور لري. خلک خپل ماشومان خرڅوي، دلته ډوډۍ آر نشته، معیشت تغییر موندلی. په دې لحاظ دغه کانفرنس ته مونږ ډېر یو ښه اقدام وایو. خدا چې د افغانستان اسلامي امارت په دې کانفرنس کې سلري د نړۍ لپاره او په کوم طرحه باندې خبرې کی، زه فکر کوم سره د بشري مرستو په څنګ کې نړۍ به هم وای سي به د طالبان نه وغواړي چې کوم تصویر چې د طالبانو په هکله په اسلامي نړۍ کې ده، دا باید تغییر ومومي.
څه کول په کار دی؟ طالبان باید څه ډول تصویر وښيي چې دغه د حد اقل د اسلامي هیوادونو د مشرانو قناعت ترلاسه کړي او دوی په رسمیت وپیژني. څلور میاشتې وسوي چې د دوی نظام منځته راغلی دی. افغانستان کې ستونزې هم هغه دي، ډېرې دي، اما تر اوسه د رسمیت پیژندلو موضوع ته اکثره هیوادونه، حتی اسلامي هیوادونه، زړه نازړه دي.
دا باید هیر نه کړو چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو پر خلاف په نړیوال کچه دروغجن او زهرجن تبلیغات شوی. د مسلمان امت په منځ کې هم د طالبانو تصویر داسې شو دلی دلته اسلامی نظام راسی نو دغه اسلامی نظام به ټول اسلامی نهضتونو ته په نړۍ کې مرسته وکړي او همدغه اسلامی نظام به د افغانستان لپاره دا تصویر ولري. په دې لحاظ دا وخت غواړي. زه چې د کوم ځای پرې فکر کوم طالبان به د ده کانفرانس په منځ کې داسې یو تصویر نړۍ ته وشي چې افغانستان د هیڅ یو ملک لپاره گاونډ نه دی. تاسو ګورئ سعودي هم یو منارک نظام لري، یو ابسولوټیزم شاهین شاهیت ده، هغلته نه غواړي چې د اسلامي فکر خلک کار وکړي. همداسې نور عربي ملکونه باید نړۍ هم خصوصا اسلامي ملکونه د طالبانو له طرفه مطمئن شي. دا د خبرو د اجنډا برخه به حتمن وي. بل موضوع دا ده چې اسلامی کانفرانس کوشش کوي چې نړۍ ته وشي چې کوم ملک دلته ایجاد شوی، یعنی کوم نظام منځته راغلی، دغه نظام د افغانستان د خلکو استازی دی، د بل چا په امورو کې مداخلت نه کوي، ترهګرو ته لابي نه کوي، او دوی د خپلو ارزښتونو او باورونو له مخه دلته یو نظام جوړ کړی. په دې لحاظ موږ دغه کانفرانس ته په مثبتو سترګو ګورو.
د سیاسي چارو کتونکو ډاکټر حاتف مختار وو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وسم یو بل موضوع را اخلو. په خوست کې د هغو درملتونونو او روغتیایي کلینیکونو د تړلو لپاره عملیات پیل شوی چې قانوني جواز نه لري او چارواکي فعالیتونه هم غیر قانوني بولي. چارواکي که څه هم د غیر قانوني درملتونونو او کلینیکونو کراش میر نه خي، خو وایي چې په دې ولایت کې خپل سر کلینیکونه او درملتونونه ډیر دي. تفصیل زموږ د خبريال پراپور کې.
د خوست روغتیایي مسؤلین وایي په دې ولایت کې به هغه ټول روغتونونه، کلینیکونه، درملتونونه او کتنځایونه وتړل شي چې په غیر قانوني ډول په روغتیایي خدمتونو بوخت دي. د چارواکو په وینا غیر قانوني معالجه او درملنه خلکو ته په زیان تمامیږي او دوی به یې مخه ونیسي. د خوست روغتیایي چارواکو یاد څرګندونی په ښار کې د روغتیا په برخه کې د نظارت او تصفیوي عملیاتو پر مهال آزادۍ راډیو ته وکړي. د عام روغتیا رئیس صاحب ګل خالد ویل هیچ چاته د خپل سر روغتیایي خدمتونو اجازه ورنکي.
هغه کلینیکونه غیر قانوني چې په خوست کې فعالیت کوله، ان شاء الله د نن ورځې نو ورسته به دا کلینیکونه ټول بندګي تاسو په خپل ولې دل چې محلاک شول. ټول خصمشتي ولسمه ته د موږ ډاډ ورکو چې پارتونو کې به ان شاء الله د دې غزارنه تاسو ټول په امن کې اوسئ ان شاء الله.
په خوست کې ډاکټران او روغتیایي کارکونکو هموایي خلکو ته باید عام روغتیا وزارت د پالیسیو او ستراتیژیو پرانا کې خدمتونه وړاندې شي. مالج ډاکټر حبیب شانسوري چې د خار د روغتیا برخه څخه د نظارت یو غړی دی وایي په خوست کې هغه شمیر معالجوي او د غاښونو کلینیکونه او درملتونونه ډیر دي چې جواز نه لري.
ډاکټر صاحبون چې جواز نه لري، هغه ډاکټر صاحبون چې مسلکي نه دي خدمات ترسره کوي، هغه د وخنه چې رسمي فارمسیس و نه لري خدمات ترسره کوي، دا د ولست لپاره په زیان دي. او عامه روغتیا وزارت او عامه روغتیا ریاست په د ستراتیژي او پالیسۍ په نظر کې نیول سره ان شاء الله په دې اړوند اجرات کوي او دا به ولسمه لپاره په دې برخه کې کور کې ترڅو وکړای شو موږ ولسمه ته قانوني خدمات وړاندې کړو.
په خوست کې د روغتیا د برخې کارکونکو د کلینیکونو او درملتونونو څخه څار او نظارت د باکیفیت او معیاري درملنې ترویجولو لپاره یو ښه اقدام بولي. د خاخونو د برخې او معالج نورخان وایي
هغه ډول فعالیتونه چې د وخنیو برخه کې د کلینیک برخه دي دوی تر سره کوي یا هغه جواز ونه لري، هغه لپاره موږ متوجه شو چې هغه قانوني او جواز پیدا کو چې کله موږ نه داسې یو فشار واردیږي یو موږ متوجه کیږو تر څو هغه ایکسپایر دوا چې دوه غلی منځ لري کو او ایکسپایر دوا ونه پلورو.
په خوست کې د پخوا په پرتله د نورو توکو د بیو د لوړېدو ترڅنګ د درملو بیې هم لوړې شوې دي. د پکتیا د سمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکی محمد صدیق له حکومتي چارواکو غواړي چې د روغتیا په برخه کې د نظارت پروسه پیاوړې کړي.
ولس غریب ده، د لاسو افغانیو په قیمت او میپرازول غولای چې مایدې لپاره استعمالیږي، هغه دوی په شل خرڅوي. همداسې د سار درد والا او نیډول په نامه عمومي ګولۍ هغه اوس په هغه ته رسېدل دي. ډیر شو افغانیو ته د امارت نامه دا هیله ده چې دوی باید د نظارت وکړي په مارکیټ کې او خلک ولس باید دوی سره همکار شي.
د خوست د روغتیایي چارواکو په وینا د هغو درملتونونو چې په تاریخ تیر درمل پلوري او هغه روغتیایي کلینیکونو او د ډاکترانو د کتنځایونو د تړلو لپاره به عملیات دوام وکړي چې قانوني اسناد نه لري. همداشان د روغتیا په برخه کې د نظارت او تصفیوي عملیات روان بهیر به ولسوالیو ته هم وغځول شي.
زموږ آزادی رادیو نه اوري. آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 سپو او د غراز د اف ام په 3.5 سپو د سهار لوو د ماخام تر وو خبرونه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماخام تر وو له آزادی رادیو ووري.
په کابل کې یو انجلۍ په خپل کور کې نور انجنونو ته د زده کړو زمينه برابره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل په ګډون په اکثره ولایتونو کې دا مهال جونې لشپګم ټولګي پورته زده کړو نه به برخې شوي. د پوهنې فعالان د دې انجلۍ دا نوښت ستایي او وایي ښه ده چې ورته نوښتونه نور هم ډېر شي.
دلته د کابل ښار په وڅنډه کې لشپګم تر 12م ټولګي د خوندزي نږدې 50 د کوونکو ته د خوندزي مضمونونه تدریسيږي. خدا کوم رسمي خوندزي نه دی، بلکې دغه مرکز د مرسل په نوم یې وینجلۍ په خپل شخصي لګښت په خپل کور کې جوړ کړی. مرسل د اداري او تجارت له پوهنځي فارغه ده، خو اوس کومه رسمي دنده نه لري. مرسل چې د طالبانو د حکومت له ویرې نه غواړي د دغه ښوونیز مرکز دقیق ځای په راپور کې یاد شي، وایي دغو نجونو ته ځکه د ښوونځي مضمونونه ور زده کوي چې که راتلونکی کال یې پر مخ د ښوونځي دروازې پرانیستل شي نو له بشپړ چمتووالي سره ښوونځي ته ولاړې شي.
دا مرکز می لشپګم تر 12م ټولګي زده کوونکو نجونو ته جوړ کړی. په دې مرکز کې د ښوونځي بیلابیل مضمونونه ورته تدریسوم. د دې مرکز د جوړولو هدف دا و تر څو هغه نجونې پکې درسونه وایي چې د اسلامي امارت له راتلو سره ښوونځي ته لتلو پاتې شوي یا نشي کولای خپلو درسونو ته دوام ورکړي.
د ارزو په تعلیمي مرکز کې شامل انجونې لدی رامنځته شوی فرصت خوښی دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د انجونو دین نامعلوم برخلیک ته د پایټکی کېږدي او ښوونځي دي د دوی په مخ پرانیزي.
زه پروانه یم، د اتم ټولګي زده کوونکې په ارزو کورنۍ ښوونځي کې درس وایم او ډیره خوښه یم چې په دې حالت کې په واریا زده کړو بوخت یم.
زنه دایم د نوم ټولګه زکون کې مونږ له نړیوال ټولنه غواړو چې مونږ تا زکري زمينه برابر کړي او زموږ تعلیم ته زیاته پاملرنه وکړي.
د روان مریض کال د اسد میاشتې په 24مه نیټه د طالبانو لاسته د کابل لویدو وروسته د طالبانو حکومت نجونو ته مکتب ته د تلو اجازه ورنکړه. وروسته بیا لومړی تر شپږم ټولګي زده کوونکي خپل ښوونځي ته ولاړې، خو پرته له دریو ولایتونو د کال تر پایه پر نورو ټولو ولایتونو کې له شپږم تر 12م ټولګي پورې د نجونو په مخ ښوونځي تړلي پاتې شول. سورایا بهر چې په کابل کې په یو ښوونځي کې ښوونکي دا وایي د نجونو لپاره د ښوونیزو فرصتونو برابرول کولی شي د راتلونکي په اړه د دوی ناهیلي راکمه کړي، ځکه همدا اوس یو شمېر نجونې له تعلیمه د لرې پاتې کېدو له امله زړه تنګي شوي.
انجونې هم اوس ډېرې ناهیلي شوي دي، روحي تکالیف ورته پیدا شوي، په همدې تشویش کې دي چې موږ دومره درس ویلې، حتی کانکور امادګي څو کاله امادګي وویل شوی، 12 کاله ښوونځی وای او بیا په داسې حالاتو کې په دې شرایطو کې چې بیا موږ وګورو په ډېرو ستونزو سره مخ دي. هیله ده چې دا ستونزې حل شي او دغه کوم مراکز دوی ته جوړیږي دا ډېر ښه ګټور ثابتېږي.
د طالبانو حکومت چارواکي د نجونو په زده کړو شته محدودیتونه لنډمهالي بولي او وایي پر داسې وي طرحې کار کوي چې د دوی په وینا په بشپړېدو سره به د راتلونکي تعلیمي کال په پیل کې ټول نجونې ښوونځي ته ولاړې شي. د پوهنې وزارت ویان نظر محمد عرفان وایي د طالبانو حکومت د نجونو د تعلیم په برخه کې د شخصي مرکزونو د فعالیت مخالف نه دی او د امکان تر حده به له دغو مرکزونو سره مرسته او همکاري هم وکړي.
ټول هغه خصوصي مکاتب او کورسونه چې اوس په ټول هیواد کې وجود لري معرف ځمن دي چې په هره برخه کې حتی الامکانه د هغوی سره مرسته وکړي تر څو په افغانستان کې د سواد د تعلیم کچه لوړه ولاړه سي. کم کمبوتات چې موږ لرو هغه کمبوتات پوره کړای سو.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي د 1419 کال په پای تر رسیدو سره په ځینو هغه ولایتونو کې چې د منځني او لیسې دورې نجونو ته مکتب ته د تلو اجازه نه وه ورکړل شوې، پر دوی د نتایجو د پارچو په ویش سره یو کال ارتقا ورکړل شوې، خو تر اوسه هم روښانه نه ده چې درې میاشتې وروسته د نوي ښوونیز کال په پیل سره به دوی ښوونځي ته د تلو اجازه ومومي او که نه.
مخاکله آزادی رادیو نه اوری په دویمه نیمای کې درته د ورکوښو عزیزانو د لټه پروگرام لرو. دا پروگرام طاهر روخان درته وړاندې کوي، خو اوس